افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي رادیو د درسي ساعت ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوې خو په لری ساعت په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان ځنډولې خو دای پوځي اقدام د میز لسره نه لري کوي. ترامپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرلارانو ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري، له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 13000 نور نیول شوي دي. ځینې نورې ډلې بیا د وژل شوو شمېرې له دې ډېرې زیاتې ښیي. د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی ځکه چې امریکا د تهران پر ضد د پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي. د یو بل خبر لمه بریتانیا پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د هیواد سفارت په تهران کې موقتا انتړل شوی دی. د آزاد اروپا آزادي رادیو د فردا څنګه د راپور لمه یو برتانوي چارواکي ویلي چې د بریتانیا سفیر او د قونسلګری ټول کارکونکو د امنیتي ارزونو پر اساس او د کارکونکو د خوندیتوب د لومړیتوب لپاره استل شوی دی. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې ایرانی چارواکي هڅه کوي د اسلامي نظام پر ضد پراخ او سراسري اعتراضونه کنټرول کړي او هغه هم داسې مهال چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ځلې د مداخلې ګواښ کړی دی. بریتانیا او متحدو ایالاتونو هم درنګه وروسته له هغې چې یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي اعلان وکړ چې تهران خپلو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن پر ایران برید وکړي په سیمه کې به امریکایي اډې په نښه کړي. په منځني ختیځ کې له پوځي اډو یو شمېر پرسونل ایستلی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وای اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې د دې کمیټې څېړنې د لوږې د بحران ژوروالی څرګندوي او له دې امله په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي. د آی آر سی موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوې سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزوری دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي. 95% نورو ویلي چې د ژوند ستونزې ګالي، پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ دی یو نوی پالیسي لمخې د افغانستان د کرکټ غوره لوبغاړي لکه راشد خان کولای شي چې په کال کې په دریو بهرنیو تجارتي لیګونو کې ولوبیږي خو په کورنیو سیالیو کې ګډون هم حتمی دی. کرکټ بورډ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې دغه پریکړه د بورډ په کلنۍ عمومي غونډه کې شوې او هدف یې دا دی چې د لوبغاړو فزیکي روغتیا او ذهني هوساینه خوندي شي. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې دا اقدام د لوبیدو د فشار د مدیریت لپاره شوی او غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې لوبغاړي د ملي لوبو لپاره په ښه وضعیت کې وي. د بیان له مخې ټول لوبغاړي باید افغانستان د غوره لیګ 50 ټیمونو لپاره چې ټاکل شوی لوبې د 2016 کال په اکتوبر کې په متحده عربي اماراتو کې پیل شي حاضر وي. د آل راونډر ستوریش راشد خان د هند، متحده عربي اماراتو، امریکا، جنوبي افریقا او انګلستان د کرکټ په لیګونو کې لوبیږي. د هغه نور همکاران نور احمد، مجیب الرحمن، رحمن الله ګربز او ځوان لوبغاړی غزنفر هم په نړۍ کې په څو لیګونو کې لوبیږي. د رویټرز په وینا په نور هیوادونو کې هم ورته محدودیتونه شته. پاکستان خپل مهم قراردادي لوبغاړو ته د پاکستان له غوره لیګ څخه به هر یوازې دو بهرنیو لیګونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې هند خپل قراردادي نارینه لوبغاړي نه پرېږدي چې په هیڅ یو بهرني لیګ کې برخه واخلي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د جام لوبې نن د زیمبابوی او نامیبیا په کوربتوب پیلېږي. د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا، زیمبابوی او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشر لوبډله خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره سبا جمعه ترسره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لیو مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکه هیلی میمونی درنو زکون کو هیله دا چی روغ او جوړ او سی او وخت په متر دی محاله په خیر رسولی بی درنو زکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست ته ستول ته شرح راس پم په دی هیله چې نن ورځ هم د لوست را خرینې شی بور سره مال او سی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختری دبرې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوی دی دولسم لوست او وشتما او اته وشتما پاړه ده. د تل په بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم کتابچه ولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږئ. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو ول سم لوست شز د کړی وي نه د ولسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نیوي په ډیر اسانی سره به وکولای شي دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي په مفهوم باندې او پوهیږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان بختری دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې د یونان بختری دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغو هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو، پوهان، کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي. چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي. نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختری واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی و. یعنی یو ډیر ښه اقتصادي وضعیت دغه مهال و. دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګریزې اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختری د واکمنۍ پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلودی، د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و، د کسبګر صنعتونه همدارنګه سوداګري زړی کې هم دغه محل شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي سکې په خپل نامه جوړې کړې. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړې کړې او بیا ورسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي. یعنی د دې نمایندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی، د سوداګرۍ ملي او نړیوال لارې پرانستل سوي، د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګرۍ ملي او نړیوالې لارې، یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګرۍ پیل، سوداګرۍ د سوداګرۍ اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې او هم په نړیوال ډول، یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ اړیکې ټینګې کړې، دغه لارې هم خلاصې شوې، دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانه یا د هغه دولت یا د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي، د دې ترڅنګ په نړیوالو نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګریز اړیکې ولري، سوداګري وکړي، مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولیږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری نړیوالې او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډیره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډیره ښه اسانۍ برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډیر مهم رول لوباوه. او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډیر د پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یې ډیر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلفو سیمو د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختری واکمنی تقریبا یو سل سلویش درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمنی چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړل، هغه یې رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې درلودې. د سرایو پراخوالی، همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې، ژبه، لیکدود او داسې نور، په نوي کلتور کې موږ ویلی شو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنې دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل، د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې، د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی، یو ځانګړی، یو خاص کلتور یې رامنځته کوي. چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې، چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلي وو، ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي. یعنې کله چې ماشوم یې، باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي. کله چې هغه ځوانېږي، په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسېږي هغه ماشوم، یا ځواني ته رسېږي، نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه لاس واخلي. یعنی په خپلو غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې زموږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدو، نو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخليږو یا زړیږو، نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په وروستي ورځې کې به پوه شي چې څه ډول بېله ارمانه مري. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلي وو، او دغه ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وه. چې څو جملې وې، هغه په وړکتوب کې ښه روزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه، او د ژوندانه په وروستي ورځې به پوه سي چې څه ډول بېله ارمانه مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر، یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې، او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي، دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي، د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې، په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کوه، چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي، په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي، دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو، دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي، دفاعي دی او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي، چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې، زموږ په لرغوني افغانستان کې، یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود، او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی، چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې، په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده، خو بیا هم د یونانی دود څخه ډېر استفاده کېده، یا د هغه څخه ډېر کار اخیستل کېده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګه هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شبن نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګه ځینې څیرې تر ډیر وختونه پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسیدلی دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپل واکمنۍ تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 140 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 140 کاله دوی واکمنۍ کړې ده، چې په دغه واکمنۍ کې شپږ دېرش تنه پادشاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنۍ کړې ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمو کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې وړ خبره دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دی پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای شوی دی او د فرهنګ یو نو شکل یې رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای شوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼې رامنځته کړی دی چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ استاسي د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د دوی اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزي ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرستې کړې وې. اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 30 کاله وکمنی کړې و، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني بڼه خپل کړې، یو بل بدل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلې وې، او هغه ډبرلیک د خانم په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ استاد نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د تل پڅې درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن بختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي، هر هغه معلومات چې موږ استاد نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې ستاسو کوئ. ورپسې د یوناني ودانی بلګې وغځي په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیله می منی درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند چاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځ د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خره نشي بوره سره مل پاتې سي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانانو متقابل اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول. د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دې په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخ کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تیره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوه، چې دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلې دي او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي. په دغه برخو کې د برخه اخیسته د دې د خپل دوه بسوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکري نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان شوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي او د دوی واکمنی پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې وه هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونی پخوانی کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې دغه د خوابندی کی چې بیا دغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب لدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي، چې دغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو له خوا هغه لټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پاتېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده و. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې و هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چیزنې طرف په هانده کورنۍ د غوري د سلسله او زین نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنی نه زین وای چې دا په د غوري سلسله څخه د زین بیا وای چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایشودن کې په هرات کې ملک شمس الدین نومیدی چې د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړ سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات، سند